درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. د دې خبري مجلې په سر کې زه عصمت څاروان خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر د طالبانو د حکومت د سرچینو په وینا 1,015 کسانو ته ورسید. یونیسف وایي د قربانیانو په ډله کې لږ تر لږه 121 ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا ویلي چې په دې سخته زلزله کې هم داراز نږدې 10 نور ماشومان ټپیان شوي دي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب ختیځ کې سخته زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.1 و. دې زلزلې تر ټولو زیاته مرشوبله په پکتیکا او خوست ولایتونو کې اړولې ده. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د وروستۍ زلزلې له ټپیانو سره د مرستې غوښتنه کړې. له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی روټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې زلزله کې 10,000 کورونه بشپړ یا څه ناڅه نړېدلي دي، خو نوموړی زیاتوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت کافي درمل نه لري. شاغلی حقانی ویلی دی چې دا یو لوی غمیزه و، نو ځکه د طالبانو حکومت روغتیایي مرستو او نورو ضروري شیانو ته اړ دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. د دې وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور بیګا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بهر کې روزل شوي افغان پوځیان د هیواد شتمني وبلله.
په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان زامیان د وطن قدرشت منی ده. د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت تیار دی چې یاد کسان د خپل زده کړو او مسلک مطابق په دندو وګماري.
د طالبانو حکومت په هند کې روزل شویو افغان پوځیانو ته په دولتي چوکاټ کې د دندو د ورکولو ژمنه داسې مهال کوي چې هند د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکي ډله واستوله او په دې توګه په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. پاکستان له یو چینایي شرکت څخه 2.3 میلیارد ډالر پور اخیستی څو خپل د نقدو پیسو زیرمه چې په چټکۍ سره د کمیدو په حال کې د پیاوړي کړي. په دې اړه د پاکستان د مالیه وزیر مفتا اسماعیل بیگا څرګندونې وکړي. د پاکستان د مرکزی بانک د بهرنیو اسعارو زیرمه په بیساري ډول کم شوی او د پاکستاني روپی ارزښت هم په بیساري ډول سقوط کړی دی. پاکستان په عین حال کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستو هڅو ته دوام ورکوي څو په دې هیواد کې سخت اقتصادي بحران کم کړي. پاکستان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د لویو شرکتونو په مالیه کې 10% زیاتوالی راولي څو نږدې 2 میلیارد نور ډالر لاسته راوړي او په دې توګه د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو شرایط پوره کړي. او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والری زالوژینی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونیو تلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل د اوکراین پوسټه په ختیځ کې د روسیې د توپچی ځواک په حمله کې سخت زیان اوښته دی، نو ځکه باید نوري وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې شیګنه راشي. اوکراین د فبروري په 24مه د روسیې له یرغله وروسته له لویدیځو متحدانو څخه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي، خو وایي نوري وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، دا موضوعات شامل دي. د افغانستان له زلزله ځپل یو سره پرون یو شمیر هیوادونو او مؤسسو د مرستو تازه شمنی وکړي. راپورونه وایي چې زلزله ځپل یو سیمو ته مرستې رسیدلې خو ویشل شوې نه دي. په دې اړه یو آزاد خبریال وایي
هغه مرستې چې ولسوالیو ته رسیدلې وي په کمپونو کې ساتل کېدلې او ویل کېدل چې شنبه په ورځ ناوخته یعنی نن وویشل سي،
خو له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی بیا وایي
د 100 میلیون افغانۍ توزیع عملاً 13 ورځ شروع شوه چې 495 د شهیدانو کورنۍ ته.
د سرپل ولایت په بلخاب کې له طالبانو د اوشت قمندان کسان وایي
د طالبانو تهاجمي بریدونه شنډ شول.
په کابل کې د هند ډیپلوماتیک حضور بیا پیلېدا څومره اهمیت لري؟
یو لوی ګام دی، هم د طالبان حکومت لپاره یو ستره لاسته راوړنه ده او هم د هند لپاره.
په دې اړه د چارو له یو نظر خاوند سره په خبرو سربیره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسال کې چې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمیر په زیاتېدو دی، د نړیوالو بشري مرستې او د بسپنیش بنې دوام لري. پرون هم د ایران د بشري مرستو یوه بله الوتکه او له پاکستان په مرستو بار اتلاري افغانستان ته ورسېدې، او په عین حال کې بریتانیا او تایوان د زلزلې له مصیبت ځپلیو سره د مالی مرستې اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره پرون جمعه بیا هم د بس پنیژمنې وشوي او د څو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته ورسېدې. د سره صلیب نړیواله کمیټه او د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې د پکتیکا دوه ولسوالیو برمل او ګیانې او د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ ته چې زلزلې پکې تر ټولو زیات تلفات اړولي د مرستو د رسولو هڅه کوي. بلخوا د متحده عربي اماراتو خبري اژانس راپور ورکړی چې د هیواد 1.5 تنه د مرستې مواد چې خواړه او نور د اړتیا وړ مواد پکې بارو پرون افغانستان ته ولېګل. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په بشري مرستو بار د ایران دریمه الوتکه چې خواړه، درمل او جامې پکې دي پرون د خوست هوایي ډګر ته ورسېدله. همدارس بختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې له پاکستانه د مرستو په موادو بار اتلاري له زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره افغانستان ته ورسېدلې. بختر خبر ورکړی چې په دې موادو کې خیمه، کمپلې، درمل او نور شیان شامل دي. د یو بل خبر لمخه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس پرون له افغانستان سره د 2.5 میلیون پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ. همدارس تایوان د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی. افغانستان ته د مرستې داسې مهال رسیږي چې د طالبانو چارواکي وایي په دې زلزله کې لږ تر لږه 1,150 کسان وژل شوي او له 1.5 زر زیات نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې د قربانیانو په ډله کې لږ تر لږه 120 ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا ویلي په دې سخته زلزله کې همدارز نږدې او یا نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. په عین حال کې ایمرجنسی روغتون اعلان کړی چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د لومړنیو طبي مرستو یو مرکز پرانیستی. د غیر حکومتي خیریه ټولنې پر ټویټر لیکلی دی چې د سیار کلینیک د زلزلې اصلي مرکز ته په تر ټولو نږدې ساحه کې په کار پیل کړی او اوه ورځې د اونۍ بشپه ورځ پرانیستی وي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب ختیځ کې یوه سخته زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.1 و. د زلزلې تر ټولو زیات تلفات په پکتیکا او خوست ولایتونو کې اړولي دي. د دې زلزلې ټکانونو پرون جمعه د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې یو ځل بیا 15 کسان ووژل او 11 نورې ټپیان کړل.
له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی زلزله ځپلو ته د طالبانو د حکومت د مرستو د بهیر د پیلېدو خبر ورکړ. د پدې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل
د ژغورنې عملیات په پنځشنبه باندې پایته ورسېدل. 13 ورځ چې د جمعې ورځ وه پیښو ته رسېدو په چارو کې دولت وزارت لکه څنګه چې رئیس الوزرا صاحب محمد حسن اخوند شهیدانو رسو ته او همداسې زخمیان ته د 100 میلیونه افغانۍ منظور کړي وې. د هغوی توزیع عملاً 13 ورځ شروع شوه چې 495 د شهیدانو کورنۍ ته ورسو ته د هر شهید ورسو ته 1 لک افغانۍ همداسې د چپی و کورنۍ ته 50 زره افغانۍ وویشل شوې چې د 495 د شهیدانو کورنۍ ته او 850 د زخمیانو کورنۍ ته دغه پیسو څخه ورکول سولې. زخمیانو حالت ډیر وخیم او هغه کابل ته انتقال شوی دی.
ل پیښو سره د مبارزې وزارت پیندوی مولوی محمد نسیم حقانی و چې ویلې له پرون څخه زلزله ځپلیو ته د نغدو پیسو مرسته پیل شوې ده، خو ځینې زلزله ځپلیو کورنیو نړیوالو خبري آژانسونو ته ویلي چې خوراکي مواد او خیمې سیمې ته رسیدلي مګر دوی ته ورکړل شوي نه دي. د زلزله ځپلیو سیمو د وروستي وضعیت په اړه نور حال په پکتیکا کې له آزاد خبریال رحیم خان خوشحال څخه اورو چې برمل او ګیانی ته تللی.
پان شنبه او جمعه پورز باندې چې موږ د ګیانه او برمل ولسوالیو څخه لیدنه وکړه، په دغه ولسوالیو کې مرستې دی ولسوالیو ته رسیدلې وي او ډېرې نورې پلار وي. هغه مرستې چې ولسوالیو ته رسیدلې وي په کمپونو کې ساتل کېدلې ویل کېدل چې د یو منظم پلان له مخې به د شنبه پورز نه وخته یعنی نه نو ویشل سي. ولی خبره دا و چې زلزله ځپلو خلکو ویل چې دوی ته د خیمه او هغه څه چې دوی پکې پریوزي لکه توس نیالی او داسې نور دا وویشل سي تر څو دوی شپې ګرمې تېرې کړي. دوی ویلي چې تر اوسه موږ ته مرستې ویشل سوې نه دي او مرستې په کمپونو کې دي. نن ورځ ورسره ژمنه سوې وه چې د دوی دپاره به مرستې ویشل کېږي. موږ چې دغه دوه ورځې دلته تېرې کړې په دغه سیمه کې 15 ځله زلزله وسوه. وروستۍ زلزله د جمعې مبارک په ورځ په 10 بجې باندې وه چې شدیده زلزله وه او په دغه زلزله کې هم 15 تنه ووژل سو، 12 تنه نور زخمیان سو. کسان دا زلزله تیزه وه خو ځکه یې ډېر تلفات ونه اړول چې خلک له کورونو وتلي وو، کورونه ډېری نړېدلي دي او خلک په ډاګونو باندې شپې ورځې سبا کوي خپلو کورونو ته لډاره نشي تلی. او د دې سیمې خلکو ویل چې دا لومړی ځل ده چې په دغه سیمه کې دومره ډېرې زیاتې زلزلې تر سترګو کېږي او کېږي. قسم دغه ساحه غرنۍ ساحه ده، پراخه ساحه ده او ډېری کورونه یې د غرونو په ډډه کې په لوړو لوړو جوړ شوي دي، له خټینو دیوالونو نه جوړ شوي دي. دغو خلکو بیا هم غوښتنه دا وه چې دوی ته د په وخت مرستې وویشل سي، له دوی سره د نغدي کومک ورکړل سي او دوی ته د کورونه جوړ سي، داسې مرستې دي ورسره وکړي چې د ډېر وخت لپاره دوی ته کفایت وکړي، کار وکړي. دا د دوی لویه غوښتنه وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پام کې راځي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راتلونکي اونۍ یو ځل بیا په افغانستان کې د شذو د حقوقو پر موضوع خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د شذو د حقوقو مدافع فعالان له نړیوال ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې افغان جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د موضوع تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویاند رونالدو ګومز وی ټاکل سوی چې دغه شورا به د جولای پر لومړۍ نیټه په افغانستان کې د شوزو د حقوقو په برخه کې د اندیشنو په اړه بحث وکړي. نوموړي پرون خبرلانو ته وویل چې دا غونډه د فرانسې او اروپایي ټولنې د وړاندیز پر بنسټ جوړیږي. د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په یو مکتوب کې لیکلي چې د افغان شوزو او انجونو پر حقوقو د محدودیتونو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. په مکتوب کې په افغانستان کې د شوزو لپاره د کار او تګ راتګ د محدودیتونو یادونه هم شوی. د شوزو د حقوقو یوې فعالې فرشتي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې افغان شزی اوس د پوهې هغه کچې ته رسیدلې چې خپلې مشروع غوښتنې په وضاحت سره بیان کړي.
اولین خواسته شان ای هست که
د شوزو لمړنۍ غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د انسان په توګه وپیژندل سي او نور لمړنۍ او اساسي حقونه یې ورکړل سي، لکه د زده کړو، تحصیل، کار او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د مشارکت حقونه چې دا د افغانانو له ټولنیزو او دینی او فرهنګي ارزښتونو سره په تضاد کې نه دي.
د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتنه دي چې په دې اړه یو بیړنۍ پریکړه لیک هم خپور کړي. میرمن یعقوبی وایي چې د شوزو د حقونو برخه کې پر طالبانو فشار نتیجه ورکوي.
جامعه جهانی کومکه
هغه مرسته چې نړیواله ټولنه یې کولای سي دا چې باید طالبان اړ کړي چې د شوزو حقونه په رسمیت وپیژني. د شوزو د حقونو په برخه کې د نړیواله ټولنې فشار ډیر اغیز لرلای سي او اسلامي امارات دې ته اړ کولای سي چې د افغان شوزو لمړنۍ او اساسي حقونه په رسمیت وپیژني.
طالبان څه باندې لاست میاشتې مخکې پر ټول افغانستان واکمن شول او له هغه راهیسې ښځې له کاره منع سوي او د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې سوي دي. طالبانو ویلي دي چې ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي او د نجونو د تعلیم په برخه کې پر یوه لایحه کار روان دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هند او نورو هیوادونو کې روسل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. هند پنجشنبه په ورځ په کابل کې خپل سفارت یوه تخنیکي ډله واستوله او په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. آیا د کابل او ډیلی ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د جوړېدو په حال کې دي؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي او پخواني ډیپلومات زرده شمس سره مرکه کړې او په سر کې ورته ویلي په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک حضور بیا پیل څنګه ارزوي؟
هند هم د افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر تصمیم ونیو چې کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ولري. که څه هم اوس مهال دغه حضور په ټیټه کچه باندې دی او د بشري مرستو د تنظیم او همغږۍ لپاره خودل شوی دی، ولی بیا هم یو لوی ګام دی. هم د طالبانو حکومت لپاره یو ستره لاسته راوړنه ده او هم د هند لپاره، ځکه چې هند د افغانستان سیاسي اوضاع درکوي او ارزښت ورکوي او داسې ښکاري چې دوی نه غواړي چې بې تفاوته پاتې شي. او همداراز دوی پخوا هم د افغان ولس پخوا کې ولاړو، په ګڼو برخو کې دوی د افغان ولس سره مرسته کړې وه، که هغه د زیربنا برخه وه، که هغه د ظرفیت لوړولو وه، د زده کړو برخه وه، په دې کې دوی زیاته سرمایه ګذاري کوله. نو ممکن هند اوس وغواړي چې په قلار قلار په دغه ټولو برخو کې خپلې هغه مرستې بیا پیل کړي. په ټوله کې د ټولو افغانانو لپاره دا یو ښه خبر دی.
د طالبانو حکومت تقریبا ټول پخوانی پوځیان او د دولتي ادارو کارکونکي له دندو لري کړي دي، خو د هند فارغانو ته بیا وایي چې راشي دندې درکو. آیا طالبان پر اختیا د کادرونو له کمښت سره مخامخ دي او که دا پریکړه سیاسي ده؟
له هند څخه د فارغ شویو پوځي کادرونو په اړه د طالبانو بیان که څه هم تر ډیره سیاسي بریښي، ولی هرکلی یې پکار دی. په تیرو شلو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان د نړۍ د مشهورو پوځي اکاډمیو او پوهنتونونو نه فارغ شوي وو. هغوی د ملي اردو او د پولیسو په لیکو کې کار کولو. متاسفانه چې یو شمېر هیواد پرېښودو ته مجبوره شو او څوک چې په هیواد داخل کې پاتې دي هغوی هم د ژوند د ګواښ سره مخ دي. نو که چیرې طالبان دغه ژمنه باندې ولاړ وي، اول باید هغوی هم تشویق کړي او په خپلو مناسبې دندې ته ورکړي، صلاحیتونه ته ورکړي. دا به د ټولو لپاره د تشویق باعث شي.
شام صاحب، د پاکستان غبرګون به څه وي په هغه صورت کې چې د کابل او نوی ډیلی روابط ښه شي یا بیرته د پخوا په څیر عادي شي؟
د هند سره مستقل اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیښت وي. طالبان په دې باندې تورن دي چې یګنې د پاکستان سره ډیر نږدې دي او پاکستان نه غواړي هند په افغانستان کې کوم بارز نقش ولري. حتی د بازو سرچینو په حواله د کابل د تیرې اونۍ برید چې د سکانو په ګردوارې ترسره شو، ویل کېږي چې په دې کې هم د پاکستان لاسو، چې ممکن د هند او د طالبانو دغه تازه جوړ شوي اړیکو د خرابولو په هدف ترسره شوی وي. پاکستان به کوشش کوي چې د دوی ترمنځ بې باوري رامنځته کړي او د هند د فعالیت او د پرمختیایي کارونو په افغانستان کې مخه ونیسي. طالبان لپاره به دا یو ستر چیلنج وي چې هم پاکستان خوشاله وساتي او هم د هند سره اړیکې وساتي.
مننه. او رسته پښتنه شام صاحب، چې له کابل سره د هند او پاکستان اړیکې له تاریخي پلوه تاسو څنګه پرتله کوئ؟
هند یو ځانګړتیا لري چې د پاکستان په پرتله هند تل کوشش کړی دی چې د افغان دولت سره او د افغان ولس سره ښې اړیکې وساتي. برعکس، پاکستان تل د افغان دولت په مقابل کې چې کوم وسلوالې ډلې جنګېدلې دي یا مخالفین دي، د هغوی حمایه کړې ده او د کابل د واکمنانو سره تل د دوی اړیکې پیکا پاتې شوې دي. نو هند دغه یو ځانګړتیا لري چې دوی تل د افغان ولس په خوا کې ودرېدلې دي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو.
له خبرونو ور اخوا
بزنس انسایډر ورسپانې په ورستۍ غنډه کې لیکلي چې طالبانو د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان کنګل کړي پیسې آزاد کړي څو له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي شي. ورسپانه وایي طالبانو تر دې پخوا هم څو ځلي د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه کړې، خو دا ځلې د پکتیکا او خوست ویجاړونکي او مرګونې زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره دا غوښتنه کړې ده. د 2021 د اګست په نیمایي کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د ولسمشر بایدن حکومت د امریکا په بانکونو کې د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالره زیرمه کنګل کړه. بایدن د فبروري په میاشت کې دغو پیسو 2 میلیارد له کنګل راوېستي. وی ویل چې دا پیسې به په افغانستان کې بشري مرستو او د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د دې پریکړې پر اساس 2.5 میلیارد ډالر لا هم پاتې دي چې امریکای طالبانو ته نه ورکوي. د پکتیکا او خوست له زلزلې وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر نړیوالې ټولنې، خیریه ټولنو او بشرپالو مؤسسو غږ کړی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرستو ته راوډانګي. په عین ورځ د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په یو مرکه کې وویل چې امریکا باید د افغانستان شتمنی آزاد کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او سرپرست رامز الاکبر اوف د چهارشنبه په ورځ وویل افغانستان د زلزلې بحران ته د ځواب ویلو په خاطر په فوري ډول 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکړل د امریکا متحده ایالاتونو له افغان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له خپلو شریکانو سره کار کوي چې طبي ټیمونه او درمل واستوي. بزنس انسایډر ورسپانه په عین حال کې د ای بی ټی مرستندوی مؤسسې د ټویټ یادونه کړې چې له ولسمشر بایدن څخه د افغانستان د کنګل شویو زیرمو د آزادېدو غوښتنه کړې ده. مال مل ورسپانه چې اوس یوازې آنلاین خبرونه کوي په افغانستان کې د طبي مرستو پر اړتیا لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه لیکي افغانستان د پکتیکا او خوست زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره کافي وسایل او درمل نه لري. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی ویلي چې د عام روغتیا وزارت کافي درمل نه لري، نو دوی له دې ناورین سره د مقابلې لپاره د درملو او نورو ضروري شیانو مرستې ته اړتیا لري. مالی میل ورسپانه د لارو خرابوالی او د مخابراتي سیستم کمزورتیا هغو خلکو ته چې په زلزله ځپلو سیمو کې بند پاتې دي د مرستو رسولو په چاره کې خنډ بولي. فورس مجله هم د پکتیکا او خوست زلزلې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې مجلې پر اساس د چهارشنبه د ورځې په زلزله کې 1015 تنه مړه شوي او طبي مرستو ته اړتیا ده. مجلې لیکلي چې د چهارشنبه له سختې زلزلې وروسته څو وړې زلزلې شوي، خو د جمعې د ورځې د زلزلې ټکانونه نسبتا سخت و چې له کبله بیا مرجوبلې پیښې شوې دي. مجلې د امریکا د جیولوجیکي سروې له مخې د پرونی زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.3 شودلې ده. د سرپل ولایت له بلخاب ولسوالۍ څخه د طالبانو او د هزاره طالب قومندان مولوي مهدي مجاهد د وسلوالو ترمنځ د نشټو راپورونه ورکول کیږي. مجاهد ته نږدې سرچینی وایي چې په دې جګړه کې دواړو خواو ته مرجوب لاوشته ده. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت دا ادعا ګرد سره ردوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو په لیکو کې د خپل منځي اختلافونو اوازې نور نو له پردې وتلې دي. د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو وازینی هزاره قومندان مولوي مهدي مجاهد ته یې نږدې سرچینې چې د موضوع د امنیتي حساسیت له وجې نه غوړي نومې په راپور کې راشي، ازادي راډیو ته ویل چې د پرون مخام په جګړه کې د طالبانو ځواکونه لسیمې په شاتاک ته اړ شول، خو د سرچینې د اډ عالمخې د قومندان مجاهد وسلوالو ته هم تلفات واوښتل.
د طالبانو تهاجمي بریدونه شان سول، موټر او تجهیزات یې له منځه لاړل، څو کسان مړه او ټپیان سول او په شاتګ یې وکړ. خو یو تن انتحاري ځان د مجاهدینو په منځ کې والوزاوه چې په نتیجه کې د ولسي دفاع درې غړي مړه او څلور تن نور ټپیان سول.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړې او نښتو راپورونه ردوي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه چې ولې دې سیمې ته د طالبانو ځواکونه استول شوي، ازادي راډیو ته ویل چې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره هر ځای ته ځواکونه استولی شي. ښاغلی ټکور وویل چې هلته هیڅ ستونزه نشته او د هر څه یوازې تبلیغات دي. مهدی مجاهد دیارلس کاله مخکې هغه مهال چې بهرني ځواکونه لا په افغانستان کې وو د طالبانو پر لیکو ورګډ شو او د هیواد په شمال کې د جمهوري نظام په سقوط کې هم مهم رول ولوباوه. خو وروسته له دې چې طالبان څه کم کال مخکې واک ته ورسېدل، د طالبانو له اصلي ډلې سره مخالفت پیدا شو. ویل کېږي چې مهدی مجاهد له طالبانو څخه د حکومت په اډانه کې د هزارګانو لپاره د پراخې ونډې غوښتنه کوله، خو طالب مشرانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره نه یوازې د هغه بلکې د نړیوالې ټولنې او د کورنیو سیاسي ډلو غوښتنې هم له پامه غورځولې دي. لبلې خوا سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د بلخاب ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د جګړو د پراخېدو له ویرې خپلې مینې پریښي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای شئ.
په غزنی کې ځینو کسانو د عام سړک پر سر د کتابونو نندارتون جوړ کړی دی. دوی وایي د دغه نندارتون او میلې د جوړولو هدف د خلکو زیات پام کتاب او مطالعه ته اړول دي. په دغه کتابونو کې ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه شامل دي.
د سړک پر سر د کتابونو پلور د چهارشنبه په ورځ یو شمېر کسانو د غزنی ښار په خواجالي سړک په سوونو کتابونو ننداړې ته ایشو. باور یې دا و چې د غزنی اوسیدونکو پام کتاب دوستنی او مطالعې ته واړوي. امین الله بها د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي په دغه ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل، موږ باید خلکو ته وښیو چې غزنی د علم او فرهنګ ټاټوبی دی. موږ غواړو چې په دغه ټاټوبی کې علم او فرهنګ ته لا زیات کار وکړو.